السلام علیکم د ازادي رادیو په دې سهارنی خبری مجله کې مو امید زهیر ملک هر کله کوم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې په پایل کې خبرونه د طالبانو ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه هم د افغانستان په 14 ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یو اطلاعیه کې ویلي په بدخشان، بغلان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنګان، غور، بادغیس، حرا او فراه کې نن د اورښتونو تالندې برېښنا او سیلابونو بهیدلو اټکل شوی. په بیلابیلو ساحو کې د اورښتونو اندازه له 15 تر 30 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې جمعې د سختو سیلابونو له امله په غور کې 50 او په فاریاب کې 14 کسان مړه شوي دي. د سور پر 21مه په بغلان کې د سیلابونو له امله تر 300 زیات کسان مړه او د خلکو ملکیتونه سخت زیانمن شوي وو. یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې په ډیورنډ کرښه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون په اوربان موافقه کړې ده. د رسنیو لیکلي دا هوکړه پرون په ډیورنډ کرښه د خرلاچي په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او ټرافیکو لپاره د خرلاچي دروازې د پرانستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سیشن ویپورس د یوې بلې جرګې په رابللو هوکړه کړې. د تیرې اونۍ له وروستیو راهیسې تر شنبې ورځې د پکتیا په ځاځي اریوب، ډنډې پټان او ځاځي میدان ولسوالیو کې چې په ډیورنډ کرښه پرتې دي له پاکستاني عسکرو سره طالبانو د ځواکونو د نښتې راپورونه ورکړل شوي. په دې نښتو کې دواړو لوریو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شوي دي، خو رسماً نه د طالبانو او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه غبرګون ښودلی. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د یو افغان وګړي په ګډون څلور زندانیان د ایران د شیراز په مرکزی زندان کې د اعدام لپاره یو انفرادي خونې ته لیږدول شوی دی. د بنسټ پرون شنبه خبر ورکړی چې دغه څلور کسان د مخدره موادو د کاروبار یا هم د عمدي قتل په تور اعدام ته چمتو کړای شوی دی. افغان وګړي د مخدره موادو په تور نیول شوی چې ممکن ډیر ژر له دریو نورو بندیانو سره یو ځای د اعدام حکم ورباندې عملي شي. په 2023 میلادي کال کې په دې تور د افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه 401 کسان په ایران کې اعدام شوي، خو په 2022 میلادي کال کې شمیر 2500 و. د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې له تازه تاوتریخوالي وروسته چې لږ تر لږه د 900 کسانو ټپ کېدو سبب شو، پرون هم د بشکیک له دوو لیلیو بهر د خلکو د غونډېدو خبر ورکړل شوی دی. د قرغیزستان حکومت پرون وویل چې د دې ناکراریو په تړاو یې څلور بهرنیان نیولي، خو نه یې ویلي چې دا د کومو هیوادو وګړي دي. پرون اول مورس پیښ شوی تاوتریخوالی د قرغیزستان، پاکستان او هند ترمنځ د ډیپلوماټیک کړکېچ سبب شو. په بشکیک کې د پاکستان سفارت ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې 14 پاکستانیان ټپیان شوي، خو د دریو پاکستاني وګړو د وژل کېدو موضوع یې رد کړه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې پرونی په اسلام آباد کې د قرغیزستان سفیر احضار کړی او د پاکستانی محصلانو خلاف د وړ مشفیر تحولاتو په باب یې خپله ژوره اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون خبر ورکړ چې په دې قلمرو کې د اسرائیل او فلسطیني افراطي وسلوالو ترمنځ د څه باندې او میاشتنی جګړې په نتیجه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 15,316 اتیاو ته ورسید. امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه تونلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان پیژني. د غزې روغتیا وزارت پرون د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال هم د لږ تر لږه 3 اتیا نورو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اکتوبر لومې په دې جګړه کې د ټپیانو شمیر 9,386 شپېتو ته رسیدلی دی. په همدې حال کې د غزې په جنوبي خارفه کې د اسرائیل پوځي عملیات هم پرون په شدت روان وو. اسرائیل اعلان کړی چې د بشري مرستو لومړی جوپا د کلابند شوي ښار ته رسیدلی ده. ازادي راډیو ته غوږی است. نن یک شنبه ده، د غویا څور ډیر شمه او د مین 19مه نیټه. افغانستان کې د وروستیو راوتلیو سیلابونو نوي جزئیات. په غور او فاریاب کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر 8 ته زیات شو. د ملګرو ملتونو ادارو د سیلاب ځپلو د لاسنیوي غوښتنه کړې. د فاریاب یو سیلاب ځپلی هم وایي
ډېر تلفات رسېدلی دی. پښتونکو ولسوالي او د المان ولسوالي، د خیبر ولسوالي.
او په فلسطین کې د جګړې دوام. د غزې په جنوبي خارفه کې پرون هم د سختو بمباریو او وسلوالو شخړو راپورونه ورکړل شوي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشوي سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د خبري ټولګه زموږ په پاڼه هم ژوندۍ اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ درسته. تاسو مال چې په افغانستان کې لته ورو دوه ورځې راهیسی په ځنی ولایتونو کې د بهیدلو سیلابونو لامل د نګدې او یا وطنو د مړینې خبر ورکړل شوې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو چارواکي له تمویلونکو غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره نور مالی ملاتړ برابر کړي. خو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي ډیر ژر به غور ولایت ته چې تازه سیلابونو ډیر ځپلی د مرستې ډلې ولیږي. د نورو ولایتونو ترڅنګ په غور ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اوښتي دي. طالب چارواکو په دې ولایت کې د سیلابونو د بهیدو له امله د 500 تنو د مړینې خبر ورکړی دی. له فاریاب څخه هم د سیلابونو له امله د ځانی او مالی زیانونو د وختو راپورونه ورکړل شوی دي. بشپړ تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په غور او فاریاب ولایتونو کې د ویجاړونکو سیلابونو د راپورونو تر خبرېدو وروسته ګڼو سازمانونو او هیوادونو د سیلاب ځپلو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. دغه سیلابونه د جمع ورځې تر سختو اورښتونو وروسته بهیدلې چې په ګڼو ولسوالیو کې د سر او مال زیانونه اړولې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د مرګ ژوب لو شمیر او ویجاړیو تصاویر زړه بوژنونکي بللې دي. هغه پر خپل ایکس پانه لیکلي چې د تریتم سویو د لټولو او ژغورنې ترڅنګ عادي حالت ته د خلکو د ژوند جواک درګرزولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا ده. ریچارډ بنت له تمویلونکو غوښتنه کړې چې د بشری ملاتړ لپاره نوره مالی مرسته وکړي او د پوینا د اقلیمی بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورو هڅو ته اړتیا ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غور ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله 2500 کورنۍ اغیزمنې سوي دي. دغه ادارې پر خپل ایکس پانه لیکلي چې د دوی د مرستې رسونې ډلې په ساحه کې دي چې ډیر ژر به د مرستو رسونې چارې پیل کړي. که څه هم په غور کې لږ تر لږه د 500 کسانو د مړینې خبر تایید شوی، خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر تر دې زیات وي. د غور لپاره د طالبانو د والی ویاند ویلي له جمعې راهیسې د سیلابونو له کبله د غور د بیلابیلو ولسوالیو او د هرات غور لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په ویلامیا کې ویلي په غور کې دغه سیلابونو 2000 کورونه بشپړ او 4000 کورونه څنڅه تخریب کړي، 2500 دوکانونه، سلګونه هکتاره کرنیزم ځکه، پلونه او نور تاسیسات ویجاړ کړي دي. د غور ترڅنګ له بدخشان، فاریاب، تخار، سرپل او نور ولایتونو هم له تیرو څو ورځو تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو بهیدلو راپورونه ورکول سوي دي. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پر خپل ایکس پانه د وی ویډیو په خبرولو سره ویلي په فاریاب کې سیلابونو خلکو ته زیات مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د فاریاب د والی ویان اسمت الله مرادی ویلی چې په فاریاب کې د مړو شمیر 1300 رسیدلې او 340 هم تلف سیوی دي. د فاریاب ولایت یو اوسیدونکو چې خپل نوم نه داخسته ازادي رادیو ته ویل د غسیلابونو په ګڼو ولسوالیو کې خلک زیانمن کړي.
ډیر تلف رسیدلې دي پښتونکو ولسوالی او د المال ولسوالی د خیبر ولسوالی غیسار ولسوالی د چلګزی ولسوالی نو خلکو ته کښتونه ډیر خراب شوی دي او دوی ته زیان رسیدلې دي. ته ځانو د انسانانو د حیوانانو د غوړ رسیدلې دي، تلفات رسیدلې دي.
پرون د بدخشان د مرکز فیض آباد او شاوخوا لس ولسوالیو ترمنځ لارې د سیلابونو د بهیدو له کبله وتړل سوې. تر دې مخکې د غویا ثور پر یوشتمه په بغلان کې سخت سیلابونو بهیدلې و چې تر 300 زیات کسان مړ کړي وو. د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون پر خپل ایکس پانه خبر ورکړي چې دغه ماموریت مرستیالي اندریکا راتواتی پرون په بغلان کې سیلاب ځپلو ته د مرستو درسولو بهیر وکوت.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تاسو مال چې په افغانستان کې خلک د بیکاری او بیروزګاری لامل شکایتونه لري او وایي چې نه یوازې چې ډیر شمیر خلک له دندو هم ګوښه شوي دي، بلکې بیروزګاری په لوړه کچه ډیره شوي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت له خوا له شمیر وزارتونو سره د اته دولتي ادارو ادغام د دې ادارو یو شمیر کارکونکو د خپل کاري راتلونکو په اړه اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې په دې ناوړه اقتصادي وضعیت کې له دندو ګوښه شي شون به ستونزمن شي. دا په داسې حال کې چې طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې د دوی د مشر د فرمان له مخې خپلواکي دولتي ادارې له یو شمېر وزارتونو سره مدغمې شوې دي. تفصیل راپور کې واوري.
په افغانستان کې د هغو دولتي ادارو یو شمیر کارکونکي چې ادارې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د فرمان پر بنسټ د یو شمیر وزارتونو سره مدغم شوي اندېښنه لري چې ښایي له دندو ګوښه شي. د طالبان حکومت د عالي تفتیش ادارې یو کارکونکي چې نوې غوښتنو یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دې کار د هغه په ګډون د دې دفتر ټول کارکونکي اندېښمن کړي دي.
د هیواد په داسې کړکیچن وضعیت کې چې ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ټول کارکونکي اندېښمن دي. له اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه ده چې مدغم شوي کارکونکي وساتي، څو د کارکونکو د بدبختیو او ستونزو لامل نشي.
د درملو او خوراکي توکو د ملي ادارې چې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا له وزارت سره مدغم شوی یو کارکونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د خپلې اندېښنې په اړه وویل.
امر تازه امیر المؤمنین کې درملو د ادغام اداره
له عامه روغتیا وزارت سره د درملو او خړو ادارې ادغام په اړه د امیر المؤمنین فرمان زموږ د اندېښنې لامل شوی چې منفق یا بیکار نسو. په دې سختو شرایطو کې د کار موندل ډیر ګران دي. که کار نیوي د نفقې پیدا کول موږ ډېر ستونزمن کېږي.
کار نه باشه نان پیدا کردن هم مشکل است.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د طالبانو حکومت د ویان سپیولا مجاهد له قوله لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د حکم له مخې د دولت د نونس ادارو له ډلې څخه اته له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي دي. مجاهد زیاته کړي چې دغه کار د تشکیلاتي پړسوب یا زیاتوالي د لوړو لګښتونو د مخنیوي او د ادارو د ښه مدیریت په موخه ترسره شوی دی. د مجاهد په ټکو د تفتیش عالي اداره د معاونیت بس د احکامو او فرمانونو د څارنې او تعقیب له ریاست سره د افغانستان طبي عالي شورا د عمومي ریاست په بس کې د عامې روغتیا له وزارت سره، د خوړو او درملو ملي اداره د معینیت په بس کې د عامې روغتیا له وزارت سره، د اوسپنې پټلۍ اداره د معینیت په بس کې د ټول ګټو له وزارت سره، د تیلو او ګازو مرکزي او ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د ستاندارد او نورم له ملي ادارې څخه د مالي وزارت د عوایدو او ګمرکاتو له معینیت سره، د خوراکي توکو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د عامې روغتیا وزارت، د خوړو او درملو له معینیت سره، د حرفه ای زده کړو اداره د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره مدغم شوي او دغه راز د المپیک ملي کمیټه د بدني روزنې او ورزش له عمومي ریاست سره مدغم شوي. د باختر خبري اژانس په خبر کې ویل شوي دي چې د طالبانو مشر د فرمان پر بنسټ د مدغم شویو ادارو کارکونکي د اړتیا له مخې به په هموغه بستونو کې وګمارل شي. په ورته وخت کې د دولتي ادارو یو شمېر پخواني کارکونکي چې په تېرو کلونو کې د طالبانو حکومت لخوا د بدلونونو له امله منفق شوي دي وایي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عبدالبصیر په جمهوري نظام کې د دفاع وزارت یو پوځي و چې په خبره یې د طالبان حکومت پر مهال تقاعد ته اړ کړل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د طالبان د راتګ سره سم ما د څلور پنځه کاله په عمر باندې جدي تقاعد را کړو. درې کال کېږي چې موږ وزګار یو، موږ په کرایي کورو کې ژوند کوو. اصل د قانوني کار په اساس باندې موږ ته باید
په دې جمهوری نظام کې د سترې محکمې پخوانی مشر قاضی عتیق هم ورته شکایت لري.
کله چې طالبان افغانستان ونیوله زه د کار نه وزګار شوم. زما په ځای بل غیر مسلکي یو ملای وټاکل او متاسفانه موږ د دې لحاظ نه چې وظیفه نه درلود مهاجرت ته روان شوم.
د ادارو ادغام او د یادو ادارو د ځینو کارکوونکو د بیروزګارۍ په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې له هرو سلو کسانو څخه اووه د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان د نږدې 3 میلیونو وګړو څخه لیو پر دریمه برخه ډیر وګړي له فقر او لوږې سره مخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
سو یو بل اقتصادي موضوع راوخلو. په افغانستان کې د بانکونو یو شمېر کارکونکو وایي دا مهال د نویو حسابونو د پرانستو په پرتله د شته بانکي حسابونو تړل زیات شوي دي. دوی ازادي راډیو ته ویل پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ او په بانکي سیستم کې د ستونزو لرامسته کې دروسته پر بانکونو د خلکو باور کم شوی دی. د خصوصي بانکونو یو شمیر مشتریان هم وایي د بانکونو لوري پر خپل وخت پیسو دونه ورکړي لامل پر بانکونو د توې باور کم شوی دی. یو شمیر اقتصاد پوهان هم په دې باور دي چې د بانکداري سیستم ته زیان د ټولنې اقتصاد هم اغیزمنوي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
په افغانستان کې د بانکونو په ځانګړي ډول د خصوصي بانکونو یو شمېر کارکوونکي وایي چې په دې وروستیو کې د نویو حسابونو د پرانیستلو په پرتله د دوی د پیرودونکو لخوا د بانکي حسابونو تړل زیات شوی دي. دوی د دغه وضعیت لامل په بانکي سیستم د خلکو د بې باورۍ په ګډون بیلابیل نور لاملونه په ګوته کوي. اقتصادي ستونزې او په بانکونو کې د خلکو د سپما کولو لپاره په کافي اندازه د پیسو نشټوالی بل لامل دی چې دوی یادونه کوي. د بانکونو دوه تنو کارکوونکو په راپور کې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مراجعه به خاطر افتتاح حساب
د حساب پرانستلو لپاره د غوښتنلیکونو پروسه خورا پسه ده او د امارت نه مخکې د تیرو کلونو په پرتله ډیری خلک بے باور شوي دي.
بنابر تجربه که خودم دارم بعض وقت که امارت اسلامی حاکم شده ده
هغه تجربه چې زه لرم له هغه وخت چې په افغانستان کې اسلامی امارت واک رسیدلې حساب پرانستل خورا کم شوي او د حساب بندول ډیر شوي دي. د حساب بندولو یو اصلي علت دا دی چې کله حکومت بدل شو هغو کسانو چې ډیری پیسې په بانکونو کې وي دوی ونه شوی کولی چې خپلې پیسې بیرته ترلاسه کړي. بانکونو د هر لامل له امله چې وو دوی ته د پیسو د بیرته ورګرځولو توانایي نه درلوده.
د خصوصي بانکونو یو شمېر مشتریان هم د بانکونو د کارکوونکو د غڅرګندونې تاییدوي. د کابل اوسیدونکو بصیر وایي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ مخکې دوه بانکي حسابونه درلودل خو اوس یې دواړه حسابونه تړلې دي.
واسته کې سقوط شده بود نه تنه یې
کله چې سقوط رامنځته شوی وو نه یوازې دا چې زموږ پیسې بلاک شوی او زموږ حساب ته زموږ پیسې نه ورکولې بلکې د هغو بانکونو ساتونکو او چارواکو هم له موږ سره ناسم چلند کاوه لکه دا چې زموږ حق نه وو او یا دا چې موږ هلته ورسره پیسې نه درلودې. له هغه وروسته نور موږ پر دوی باور نه لرو. ما خپله دوه اکاونټ درلودل دواړه می بلاک کړل.
د هرات ولایت یو اوسیدونکی احمد چې په دې وروستیو کې خپل بانکي حساب تړلای ازادي راډیو ته وویل
د دغه بانکداري رضایت نه لرم. یو پیسې چې اوله کېږي خلک بیا وی نن ورځ نه درکوم بیا سبا یا بل سبا راسه د داسې اعتبار د بانکونو اعتبار به ختم دی. بانکداري به خي ضعیفته دلته.
د اقتصادي چارو په بشیر دودیال بانکداري د ټولنې په اقتصادي وده کې یو مهم اصل بولی او وایي چې په بانکي سیستم کې رامنځته شوی ننګونې د ټولنې اقتصاد زیانمنوي.
بانک او بانکداري او بانکي سیستم په اقتصاد کې ډیره مهمه پدیده ده. متاسفانه سرمایه چې راکېده شول او دغه د بانکي تعاملات چې نور بیا د اقتصاد ډېر لوی زیان رسوي او د اجناسو په نرخونو باندې تاثیر کوي او د اجناسو نرخونه ټول بالاخره د مشتري یا د عوامو خلکو د جیب د متضرر کېدو باعث ګرځي.
په دې اړه د خصوصي بانکونو د مسؤلینو د نظر په اخیستو ونتوانېدو او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د مرکزی بانک وایان حسیب الله نوري هم د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان بانکي سیستم د پام وړ وده کړې وه. آن دا چې خلکو د خپلو پیسو ډېره راکړه ورکړه په افغانستان کې دننه او بهر د بانکونو له لارې کوله، خو د بانکونو د یو شمېر کارکوونکو په خبره اوس خلک ډېره راکړه ورکړه د صرافیو له لارې ترسره کوي. دا وروسته له هغې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال بانکونو د خپلو مشتریانو د پیسو په ایستلو بندیز ولګاوه او خلک به په ځانګړي ډول له خصوصي بانکونو د خپلو لږو پیسو د ایستلو لپاره هم په اوږدو کتارونو کې د بانکونو د دروازو تر شا د انتظار ورځې او آن شپې تیرولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزې په جنوبی ښار رفح کې پرون هم بمباری او سختې نښتې روانې وي. د اسرایل دفاعي ځواکونو پرون ویل د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې هغه قومندانان یې وژلي چې ویل کېږي په رفح کې د دې ډلې د لوجستیکي چارو مسؤولو. اسلامي جهاد د حماس متحده ډله ده چې ویل کېږي د ایران ملاتړ هم ورسره دی. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. لرف خارس خا شاوخوا اتلک کسان نور سیمو ته پکړی کولو مجبور شوی دی. په همدې حال کې تازه اشمیری هم خبرې شوې دي چې د دې جګړې لپاره راهیسی نږدې البته شوه میاشتې پوره شوې 15,318 اتیاتنه فلسطینیان وژل شوي دي او تر خوای نه 9,306 شپېته رسیدلي تپیان شوي دي. دا شمیرې لارسمن کوم جلا مقام نه دی تیار کړي، خود غزې د روغتیا وزارت لخوا خبرې شوې ارقام دي شي او چې دای هم پکې ویلي چې یوازې سلیر ساعتونو کې لږ تر لږه په روسي شخړو کې 3 نور کسان هم وژل شوي دي. په همدې حال کې اسرائیل اعلان کړی چې د بشري مرستو لومړی جوپه د رافع کلامن ښار ته رسیدلې ده. تفصیل دې راپور کې واوري.
د غزې په جنوبی شهر رفح کې د هغو پوځي عملیاتو تر لسو زیاتې ورځې وسوې چې اسرائیل محدود عملیات بولي. خو د سیمې اوسیدونکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې پرون شنبه هم په دغه ښار کې سخته بمباري او وسلوالې نشتې روانې وې. د غزې الکویت روغتون ویلي چې د رفح د بې ځایه سویو پر یوه کمپ د اسرائیل د وړمې شپې د حملې له کبله 2 تنه وژل سوي دي. عیني شاهدان ویلي د رفح په جنوب ختیځ کې سختې وسلوالې جګړې او په ختیځ کې د اسرائیل د جټ الوتکو لخوا بمباري روانې وي. د جرمني خبری اژانس د راپور لمخې د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون اعلان وکړ چې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې هغه قومندانې وژلې چې ویل کیږي په رفح ښار کې د دې ډلې د لوجستیکي چارو مسؤل وو. د فلسطین د اسلامي جهاد ډله د حماس چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي متحده ډله ګڼل کیږي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي په تازه هوایي حملو کې د حماس ډلې ځینې مورچلونه ویجاړ کړي دي. د رویټرز خبری اژانس د خبر له مخې د اسرائیل ځواکونو په رفح ښار کې ځینې سیمې نیولې هم دي. دغه ښار ته چې د مصر پولې ته څیرمه پروت دی، د غزې له نورو برخو د جګړو له ډاره تر 1,000,000 زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون ویل چې د اسرائیل د مځکنیو پوځي عملیاتو له پیلېدو سره له رفح ښار نږدې 8,000 کسان نور سیمو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي. په رفح ښار کې د حماس ډلې د ځپلو په نیت روانه میلادي میاشت د اسرائیل لخوا د پوځي عملیاتو پیلولو مصر او د امریکا متحد ایالاتونه په غوسه کړي دي. اسرائیل چې په 13 جنوري میاشت کې د غزې تړنګې په شمال کې د خپلو پراخو عملیاتو د پای ته رسیدو خبر ورکړی وو، روانه میاشت د غزې د شمال په ځینو برخو کې خپل تازه پوځي عملیات وکړل. اسرائیل هغه وخت ویلي و چې ځواکونه باید د توندلارې ډلې حماس د بیا منسجم کېدو د مخنیوي لپاره بیرته دغو ساحو ته راستنې سي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون په مخکنیو 24 ساعتونو کې په غزې تړانګه کې د اویا اهدافو د بمباری خبر ورکړ او پرون یې د رفح ښار په ختیځ کې هم ځکني عملیات روان وو. په همدې حال کې اسرائیل اعلان وکړ چې د بشري مرستو لومړی جوپه پرون کلا بنسیوي ښار رفح ته ورسېده. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. اسرائیل وایي لا هم تر سلو زیات کسان یرغمل دي چې د موندلو او خلاصولو هڅه کوي.
له خبرونو ورآخوا
د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند ډیورن کرخې سره نږدې دوه خونځي د څپاندې یوې لسیزې ځن وروسته بیرته پرانستل شول. د ناوې او کمر کلي اوسیدونکي چې په تیرو کلونو کې د پاکستاني پوځیانو د توپچي بریدونو له ویرې خپلې مینې او سیمې پرېښې وې، اوس ډېر شمېر بیرته خپل کور کلي ته راستانه شوي او نورې هم د راستنېدو په حال کې دي. د کورنیو بیرته راتګ سره خونځي هم پرانستل شوي او د زده کوونکو ګډه ګڼه پکې جوړه شوې ده. تفصیلي راپور کې واورئ.
په تیر څه باندې یوه سیزه کې پاکستانی ځواکونو د ډیورن کرخې سره نږدې پراته کورونه کلي او سیمې په پرله پسې توګه په توپونو ویشتلې چې پکې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، په زرګونه څاروي وژل شوي، کورونه باغونه او کرهڼیزې ځمکې تخریب شوي دي او همدا وجه وه چې له یادو ساحو څخه په زرګونه کورنۍ کډوالې شوې وې. له دغو سیمو یوه هم د ناوې دره او کمر کلی دی چې د خلکو په وینا یې اوس هغه بریدونه بند شوي او دوی هم خپلو مینو ته راستانه شوي او خونځي هم بیرته پرانستل شوی دی. د ناوی او کمر کلی او ماشومان وای له دوی خونځي ته تګ او زده کړې پاتې وي، او د کډوالۍ پر مهال به چې نور کوچنیان خونځیو ته پر تګ لیدل نو دوی به زیات خفه کېدل، او د دې ورځې په ارمانو چې درسونه پی پیل شي. د ناوی خونځي دوه تن زده کوونکي پلوشا او بلال:
مرتب ته تللی زه ډېره خفه شوم، زه چې اوس موږ مرتب جوړ شو زه ډېره خوشحاله یم، زه غواړم چې مدکه ډاکټره شم.
مخکې درسونه نه ویل او زده کړې نه کولې، اوس موږ خوشحاله چې خپل مکتب هم فعال شو او درسونه او زده کړې کوو.
د سرکانو ولسوالۍ د پوهنې امیر خان ګل وبید د بیرته ستنو شو کډوالو او پرانستل شو خونځو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
پاکستانی توپونو له وجې خلک راکړ شوی وو، اوس بیرته ځای خلک خپل کورونو ته راغلل چې د ناوی په دره کې یو لومړنی خونځی او بل منځنی خونځی فعال شو، او اوس د کوونکي په سبقونو بوخت دي. ناوی متوسطه منځنی خونځی تعمیر لري، او هغه بل ابتدایي خونځی دی هغه تعمیر نه لري. هغه بیخي د پاکستان لیک سره نږدې دی، دغه کمر کلی مکتب ابتدایي، او شاګردان د منځنی خونځی کې اوه کسان دي، او د کمر کلی ابتدایي خونځی کې دیش کسان دي. دیش
د پاکستانی او توپچی بریدونو لویر د ډیورن فرضی کرخه پوګدو کې زیات کلی له خلکو خالی شوی، خونځي د زده کوونکو د نشټوالي په وجه تړل شوی دی. د کونړ پوهنې ریاست چارواکي وایي کوم خلک چې بیرته خپل سیمو ته ستنېږي دوی به د نورو ماشومانو په څیر اولادونو ته د زده کړو اسانتیا وي چمتو کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
کور مو با چې ازادي رادیو واوري په ازادي رادیو دات کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وی ساته ژوندۍ اوریدل شي. ازادي رادیو دات کام زموږ په پاندا پټولنی زو رسنیو فیسبوک ایکسپانا انستګرام یوټیوب او ترخوای واتس اپ کې هم موږ سره مل شي. د ازادي رادیو خبرونه له هر لارې نه تاسو ته د لاسرسي وړ دي. په ډیر اسانه ډول باندې کولای شي چې د خپل انټرنیټ په کارولو سره د ازادي رادیو خبرونه سلیر وی ساته واوري او تر خوای موږ خپل پیغامونه هم را واستوي. ساسي د پیغامونو د خبرېدو وخت را رسیدلې ده. هم دې پیغامونو په پای کې هغه شمیره چې تاسو تخبريږي په ماغه شمیره موږ ته پیغامونه راستول شي. ساسي پیغامونه
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاج رحمان د غزنی ولایت نیکول سوالی مالای کله ما وختنه دا د سمک کلی کې هیڅ مکتب نسته، نه د انجونو نه د هلیکانو. موږ ته یو رسمي مکتب را کول سي او آینده مو ماشومان ټول زده کړې وکړي. پیلن تقریبا 1200 کور به کله یو هیڅ نه مکتب سته، کې نه د انجونو مکتب سته نه د هلیکانو مکتب سته. مهرباني.
السلام علیکم. دا زادی راجو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه. زه د هلمند ولایت نادالیو سوالی څخه دغه پیغام در پرېږدم. دا غزموش په ولسوالۍ کې دغه طالبان د ځوانانو په دژور باندې راګرځي، بیا ډیر بې عزته کوي. بيخي داسې مو چې چارټر خريلي هغه بیا سلمانۍ ته په زور بیا غلط بیاشتن او کلکې وخري بیاشتن، بیا چې په کوم کور کې وادي دغه کور والا تر ازین چا سترو چرند کړی ټایپ ایم 3 چرند کړی دغه کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې باندې هغه واده خوشاله زندې تیری. نو دوی چې کوم دغه کوي په کوم کور کې دلیا وادي دغه کور ول به خامه خیا نه نو دوه دنې په مابس کې ناشې. نو دغه چې چاته مور نه رئیس کوم نه ورې دغه سړی چاته وسور چاته وای نو چاته ورشه هغه تر دې بي عزت
د پاکستان وړو چارواکو ځخه ته هله دي موږ چې دا خلک لا رښتو ځخه منی کې ځکه چې دا کاروایس کېږي دا ټول د غوړه لاس کېږي د غلي تاسې هغه مسؤلین شې دي په دوه باندې جدي تج نظر وکي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکي. نو به تاسو لپاره هم اسانتیا شي، نور ګاونډیانو لپاره به هم اسانتیا شي، کنه د الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم. موږ د نګرهار له تا اجندو لسوالې سیدن کې په ایران کې وسیګو. او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغه هم نیسي، او په ځواب زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې برابر کې جدن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ټیپورټ کوي بیرته افغانستان ته اړي یا قاچاقي نه قانوني اسناد هم نه منل کېږي په ایران کې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.